Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن د جمعې مبارک ورځ د جدي یا مرغومی 19 او د جنوري 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د افغانستان د خبریالانو مرکز په اوروزګان ولایت کې د طالبانو لخوا د زیروح اجسامو په عکاسۍ او د تصویرونو په نشر باندې بندیز غندي او دا کار د بیان ازادۍ او د آزادو رسنیو د اصولو خلاف کار ګڼي. دغه مرکز د پنځشنبې په ورځ په اعلامیه کې وویل چې د اوروزګان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې په دغه ولایت کې د زیروح اجساو فلم اخیستل او خپرول منع کړل. له دغه دستور سره سم د اوروزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اوروزګان ټلویزیون راډیوي باندې ته اړولې دی. محلي خبریالان هم له کاسي او د تصویرونو له خپرولو منع شوي. اعلامیه وایي چې د اوروزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مرغومي د ولسمې په مکتوب کې ویلي چې دغه لارښود د امر بالمعروف د قانون د ولسمې ماده په اساس صادر شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي چې دغه پریکړه له سره و ارزوي. له دې سره د افغانستان په څلور ویشتو ولایتونو کې دغه بندیز نافذ شوی دی. اروپای ټولنه او د اکسپټ تحقیقاتي موسسه په افغانستان کې د اوبو د بحران او د خلکو په ژوند اقلیمي بدلونونو د اغیزو د څیړنې لپاره آنلاین غونډه جوړوي. اروپای ټولنې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې یاد غونډه د جنوري په 20مه جوړیږي. د غراز اکسپټ موسسه په خپل ویب سایټ کې لیکلي چې په غونډه کې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت او کلیوالي سیمو خصوصا د هلمند د سیند د حوزې سیمو ته د اوبو د کمښت د بحران غزیدل څیړل کیږي. د غونډې تنظیمونکي وایي چې دغه بحران د 3.5 میلیون کسانو د ژوند چارې ګواښي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له بدلون څخه سخت متاثره شوی دی او دغه هیواد په روان کال کې هم د ورښت له کموالي سره مخامخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځمې په ورځ په ایران کې د مظاهرو له شدت سره هممهاله وویل چې د ایران چارواکي د خلکو په وجنه پایل وکړي د دغه هیواد په ضد به جدي اقدام وکړي. ترامپ له محافظه کار راډیوي ویان هیو هویت سره مرکه کې ویلي ما هغوی یعنی ایرانی چارواکو ته ویلي که د خلکو په وژنه پایل وکړي هغه کار چې معمولا یې د اعتراضونو پر مهال کوي موږ به هغوی ته کلکه ضربه ورکړو. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم دوه ځله د ایران حکومت ته د اعتراض کوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله خبرداری ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبې په ماښام د ایران بیلابیل ښارونه په 12مه پرله پسې ورځ هم د پراخو مظاهرو شاهدان و. له دې سره د تهران په ګډون په ګڼو سیمو کې د انټرنیټ جریان هم پرې شوی دی. مسکو او پاریس د لوړې کچې بندیانو تبادله وکړه. روسیې پرون پنځشنبه فرانسوي څیړونکی لاورنت وینایټر خوشې کړ او فرانسوي بیا روسای باسکټ بالر دانیل کاستاکین آزاد کړ. ویناتیر چې جنوا کې د بشري خبرو اترو د یو مرکز سلاکار دی د مسکو د یوې محکمې لخوا په 2023 کال کې د جاسوسۍ او بهرني اجنټ په تور په درې کاله حبس محکوم شو. فرانسې هغه مهال پر خپل دغه تبعید د جاسوسۍ تور رد کړ. روسي باسکټ بالر دانیل چې د امریکا لخوا د هکرانو له یوې ډلې سره په اړیکو تورن و تیر کال جون کې د پاریس هوایي ډګر کې د امریکا په غوښتنه ونیول شو. نوموړي هم پر ځان لګول شوی تور رد کړی. او د جرمني د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې په راتلونکو دو ورځو کې د دغه هیواد په ختیځ شمال او منځنیو سیمو کې سخت واوري او توپانونه مخ کې دي. له دغه اعلان وروسته په جرمني کې واکمن ګوند خپله کلنۍ مهمه غونډه لغوه کړې. د جمعې په ورځ په هامبورګ او برمن ښارونو کې ښوونځي هم رخصت شوي دي. اروپا د سړې هوا له څپې سره مخ ده او د واورو او بادونو له کبله د فرانکفورت په هوایي ډګر کې ځینې الوتنې هم لغوه یا ځنډمنې شوې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. افغان سوداګر وای پاکستان سره لارې بندوالی دواړه لوري اغیزمن کړي، خو زیاتوي چې پاکستان کې د زیات د زیان کچا زیاته ده.
زیاترین تاوان په دې موسم کې په پاکستان ته متوجه، ځکه چې پاکستان یو تولیدي ملک دی او موږ یو وارداتي مصرفي ملک یو.
دو نړیوالو بنسټونو افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو پر کیفیت اندېښنه ښودلې.
موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیله من او خپه یو، ځکه چې هغوی یوازې زموږ د ضرورولو ننداره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زوره لرې کول یوازې په سخت ټکو غندي.
ایران کې پرون په 12مه پرله پسې ورځ هم مظاهره روانه وي. ډونالډ ترامپ یو ځل بیا ایرانی چارواکو ته ګواښ کړی که مظاهره چیان ووژني سخته ضربه به ورکړي. نور راپورونه هم شته، هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د شمالي وزیرستان د سوداګرو هغه ستونزه تاییدوي چې وایي د غلام خان بندر له تړل کېدو وروسته یې ډیر زیان ګاللی دی، او وایي چې هغه لوري ته د میرانشاه په منډوي کې کاروبار په ټپه درېدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې پاکستان یو تولیدي هیواد دی، نو ځکه هغه لوري ته د لارو د بندوالي له کبله د زیان کچه هم د پام وړ ډیره ده. دوی وایي چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی، نو کولی شي چې د اړتیا وړ توکي له نورو بازارونو هم راونیسي. تفصیل له سلطان محمد سرور اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته په څرګندونو کې د شمالي وزیرستان د سوداګرو د خبره تایید کړه چې وایي له افغانستان سره د سوداګرۍ له درېدو راهیسې دوی ته لوی زیان اوښتی او د میرامشاه بازار په منډۍ کې کاروبار په ټپه درېدلی دی. حاجي خانجان الکوزي زیاتوي چې د غلام خان بندر دواړو لوریو ته تاوان اوښتی، خو په عموم کې پاکستاني تاجرانو ته نسبتا لوی تاوان ځکه اوښتی چې دوی د تولیداتو په مخ د افغانستان بازار تړل شوی دی.
غلام خان نامخته دې مخته د شک نشته دی چې خلک به روزګار شوی دی او به روزګار دي. خو زیاترین تاوان په دې موسم کې په پاکستان ته متوجه، ځکه چې پاکستان یو تولیدي ملک دی او موږ یو وارداتي مصرفي ملک یو. نو مصرفي ملک چې دی هغه خو که د یو دوکان نه سودا ونه کړي د بل دوکان نه به وکړي، خو هغه څوک چې تولید کوي تولید چیرته ویشي.
خانجان الکوزی وایي چې اوس د پاکستانی تاجرانو لپاره د سبزیو او میوو موسم دی، او دغه راز پاکستان کې د سیمنټو، دوا او زراعتي سامان آلاتو کارخانې هم د افغانستان د تجارتي لارو د تړل کېدو له امله درېدلې دي. د شمالي وزیرستان سوداګرو وړ مورز د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وو چې له افغانستان سره د سوداګرۍ له درېدو راهیسې د میرامشاه بازار په منډۍ کې کاروبار په ټپه درېدلی دی، او هلته دوکانداران او مزدوران بیروزګاره شوي دي. د سبزیو او میوو د سوداګرو د ټولنې مشر حاجی عبدالله خان وایي چې په شمالي وزیرستان کې کارخانې او نور فرصتونه نشته، او د خلکو کاروبار له افغانستان سره پر سوداګرۍ ولاړ دی.
د غلام خان په بارډر چې کولاوي د میژ غونډ رزګار منډۍ په بودوي کاروبار مې په چالو وي، او مزدیر مې په رزګار وي، ګاډي ټرانسپورټ مې په رزګار وي.
حاجي عبدالله خان د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومته غوښتنه وکړه چې تجارتي لارې بیا پرانیزي. دغه راز د سوداګرو د ټولنې عمومي منشي قمر الزمان مسید مشال راډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې اوږدمهاله ناامني ورله مخه کاروباري هلې ځلې ټکنۍ کړې وي، او له خوست ولایت سره د غلام خان لارې بندېدو لا لوی زیانونه ور په برخه کړي دي. د زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه د خپلې مسئلې د ده په وینا د خبرو له لارې حل کړي. بلخوا د شمالي وزیرستان د حکومتي ادارې مشر ډپټي کمشنر محمد یوسف کریم مشال راډیو ته ویلي دي چې د سوداګرو اندېښنې او شکایتونه اړوندو ادارو ته لیږدوي. د ویل چې د تجارت د بندولو پریکړه د پاکستان حکومت کړي، او د بیا پیل واکه هم له اسلام آباد سره دی. د شمالي وزیرستان د سوداګرو له دغو سرګندونو یو ورځ مخکې د لارو د پرانستلو په اړه د افغانستان او پاکستان د سوداګری خونو د استازو ناسته وځنډول شوه، او مشرانو یې ونه ویل چې د غونډې لپاره بل نیټه ټاکل شوې کنا. په تیر اکتوبر میاشت کې د دیورند کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په غبرګون کې اعلان وکړ چې له پاکستان سره به تجارتي لارې تر هغه وروسته خلاصیږي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا لارې نه بندوي او له دې به د سیاسي فشار د وسیلې په توګه کار نه اخلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو دوه ادارې یونیسف او یونسکو په افغانستان کې د ماشومانو د روزنې او ښوونې پر کیفیت باندې سخت اندېښنه ښودلې او دوی ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخامخ دی. دا چې څنګه اولې تفصیل به په دې راپور کې واورو.
موږ هغه ورستی هله هم دی ته چې د حکومت کلکه دی پاب مو وکړي
وای کته هم تیر شل کاله د خپل پډیرو سختیو خپل لوړی زده کړی کړي خو په خبره پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنه دو سر تر شپږم ټولګي پورته خوانځو او په هانتونو کې پرنجونو پر زده کړې بندیز سخت نه هله کړي. دا کندهار ولایت اوسیدونکو او د دوه انجونو زده کوونکو مور دی میرمنې چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د جنوري په اتمه آزادی رادیو ته وویل
موږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاوس وې. موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیلمن او خپه یو ځکه چې هغوی یوازې زموږ د زورولو نه نه راپېوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لیرې کول یوازې په سخت ټکو غندي. موږ هغه ورستی هیله هم دی ته چې د حکومت کلکه دفاع به مو وکړي.
بلخوا د کابل ښار د درې مکریانو اوسیدونکو زهري چې پر زده کړو یې تر بندیز مخکې د نهم ټولګي زده کوونکو او دوه نورو خویندو یې تیر کال شپږم ټولګي اخلاص کړ. هم آزادی رادیو ته وویل کته هم کورنۍ د زده کړو په برخه کې ډیر زیار کاغلی خو د بندیز په برخلیک او سختو شرایطو سره مخ کړی دي.
چون دخترا مکتب نه میره یک داهند نامعلوم بسر میبریم
د بندیز موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړو. وړې خویندې مې چې ورونه ګوري چې هغوی ښوونځي ته ځي او دوی نشي تللی تلې په سترګو کې اوښکې وي. د طالبانو پر راتګ زموږ او زموږ د پلار او مور دې برخه کې زحمتونه ټول بې ګټې شول.
دا په داسې حال کې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې وضعیت په اړه یو تازه ګډ راپور کې ویلي چې ښوونځي ته د لاسرسي په برخه کې د دوه لسیزو لاسته راوړنې له 2021 کال راهیسې د محدودونکو پالیسیو د اوږدمهاله پانګونې کموالي د بندیزونو له امله د تمویل محدودیتونو او بشري ټکانونو په چټکۍ وضعیت بدل کړی او په ټکو یې میلیونونه ماشومان په ځانګړې توګه انجونې له زده کړو محرومې شوي او په ټولو کچو کې د زده کړو پایلې له منځه وړي دي. یونیسف او یونسکو په خپل دې څلور څلوېښت مخیز راپور کې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په اوومه په خپله ویبپاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او په وینا یې د هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه وروسته ان ساده متن نسی لوستلای. په دې راپور کې راغلی چې په 2040 کال کې په لومړنۍ ښوونځیو کې د نوملیکن شمیر 6.1 میلیونو ته ورسید خو د 2023 او 2040 کلونو ترمنځ په ټاپه ودرېد چې شاوخوا 3.8 میلیونه زده کوونکي الکان او 2.9 میلیونه انجونې وي. خو د راپور په ټکو د هلکانو زده کوونکو د ګډون شمیر د بې وزلۍ د کورنیو لخوا ترې د کار غوښتنو او د ښوونځي د کیفیت د کمیدو له امله په زیاتېدونکې توګه اغېزمن سوی دی. راپور کې راغلي چې په ثانوي یا منځنیو زده کړو کې د انجونو ګډون په 2022 کال کې 0.8% وو او د افغانستان د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د وضع کړیو پالیسیو له مخې دا حالت تر اوسه هم داسې پاتې دی. دې راپور کې اټکل سوای چې تر اوسه شاوخوا 2.2 میلیونه کم عمره انجونې له ثانوي یا شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محرومې شوي دي او 390,000 نور په هر تعلیمي کال کې د زده کړو له دوامه منع کیږي. دغه شان له 2.4 میلیونه څخه ډېر د لومړني عمر لرونکي ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي چې شاوخوا شپیته سلنه انجونی دی. د یونیسف او یونسکو په دې ګډ راپور کې راغلی چې ټولې ثانوي زده کړې کمزوري شوي او په ټکو یې تایید شوي معلومات ښیي چې د دې زده کړو لپاره نوملیکنه په 2040 کال کې 1.01 میلیون زده کوونکو ته راټیټه شوه، چې په 2021 کال کې دا کچه 1.24 میلیونه لوړه وه، چې دا وضعیت د نجونو بشپړ حذفول او د هلکانو د ګډون کمیدل منعکس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي ډول فرمانونو کې پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه ولګول چې لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې کړې. که څه هم دا بندیز دوی د خپل مشر تر بل امر پورې ځنډولی بللی و او ویلي و چې د نجونو د زده کړو لپاره په بېلابېلو امکاناتو برابرولو کار کېږي او بیرته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دا بندیزونه لا هم خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت دی او پر ښځو او نجونو ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو نړیوالو سازمانونو یې وخت په وخت د منفي پایلو په اړه اندېښنې ښودلي دي. یونیسف او یونسکو د تیر 2015 کال اکتوبر په 8مه هم په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړي. دې سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بل قوه توګه به تر 2016 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د بیپولې ډاکټرانو سازمان ام اس اف خبرداري ورکړې چې د استلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونه پایلې لري. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې له همدې ویرې د افغان کډوالو ژوند ډیر تریخ شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
وای پاکستانی پولیسو د ویزې نه درلودلو له امله روغتون ته د ناروغ زوی وړلو مخه ونیوله. مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي، د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 8مه ازادي راډیو ته وویل زوی چې لوړه تبه او جدي روغتیا ستونزې درلودې اړه سوه چې بیرته یې کور ته بوزي او یوازې کورني یوناني درمل ورکړي. یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوری نظام پخوانی پوځي چې یو ځل د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کام ته لیږدول سوی هم وایي چې د افغانانو د نیولو عملیات شپه او ورځ په چټکۍ دوام لري. د چینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
یو ځل تر حاجی کمپ انتقال شوم، خو دیپورت نشوم. اگزت پرمت یا د استلو اجازه لیک مې 15 ورځې ته واخیسته. په دې ستونزو مې ځان خلاص کړه. اوس همدغه 15 ورځې اگزت پرمت مې ختم شوی. دې ستونزو سره مخ یم. ویزا نه لرو. شپه او ورځ عملیات دوام لري. پولیس کوڅه په کوڅه ګرځي او شپه او ورځ په اندېښنه کې یو.
د افغان کډوال وایي د دې لپاره چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره د کار کولو سابقه لري، دوی د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته لستنېدو هم ویریږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بیپولې ډاکټرانو سازمان ام اس اف تازه ویلي چې د استلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونې پایلې لري. د سازمان د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 1مه په ریلیف ویبپاڼه پور کړي راپور کې ویلي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمن سرګردانه کړي دي. په دې راپور کې په پاکستان کې د بیپولې ډاکټرانو سازمان د ماموریت مشر شو ویبنګ په حواله ویل سوي چې افغان کورنۍ اړ دي چې د استلو ویره کې د ژوند او هغه خطرونه چې دوی د بیرته ستنېدو وروسته ورسره مخ دي یو غوره کړي. پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زوره خطر ته نستنول کیږي. امنیت، کرامت او انسانیت اختیاري انتخابونه نه دي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف راپور کې د یوې 15 میاشتنۍ افغان کډوالې کیسه هم راغلی چې د دې سازمان په یو مرکز کې مرستوي، او همدارنګه د پاکستان په بلوچستان کې د یوې افغان جوړې سون چې د کډوالې ننګونو او د پولیسو لخوا د نیول کېدو او ایستلو ویرې له امله په وخت روغتیایي مرکز ته نه دي رسیدلي. میرمن یې په رکشا کې ماشوم زیږولای دی. د بیپولي ډاکټرانو سازمان زیاتوي چې د نیولو او بندي کېدو له ویرې ممکن ډیری کډوال روغتیایي مرکزونو ته مراجعه ونه کړي. هغه ویره چې د دې سازمان په ټکو د روحي ټکانونو له امله د جناین د ځای کېدو، بې درملنې ناروغیو او په دې هیواد کې د استوګنې د اسنادو د نشتوالي له امله د روغتیایي خدمتونو څخه د ردېدو لامل کېدای سي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان د راپور له مخې د 2015 کال له سپتمبر راهیسې د افغان کډوالو ایستل د پام وړ زیات شوي، او دې بهیر د زمي موسم پیلېدو سره سم د افغان کډوالو وضعیت د پام وړ خراب کړی دی. دا سازمان ټینګار کوي چې دا پالیسي ټول افغان وګړي مجبوروي چې په پاکستان کې د دوی د استوګنې حالت په پام سره بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. په دې راپور کې ویل شوي چې د زیانمنو ټولنو لپاره له سرپنا پرته زمای مرګونه دی، او سخت یخنی د ناروغیو او مړینې کچه په پام وړ توګه لوړوي، په ځانګړي ډول د هغو ماشومانو ترمنځ چې د دې سازمان په وینا له خوارځواکۍ کړیږي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان مخکې تر دې هم د روان کال د جنوري په 2مه په خپل راپور کې له پاکستانه د ایستل شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ایستنې سخت ناورین رامنځته کړی، او د هغې ټولنې کړاوونه یې لا ژور کړي چې له پخوا څخه هم زیانمنه وه. د سازمان خبرداری ورکړی و چې سړه هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکو ماشومانو ترمنځ په شدید ډول زیاتوي. دغه ماشوم له دې امله چې د بدن د تودولو کافي وسایل ورته نسته، ډیر زر د روغتیایي وضعیت له خرابوالي او د معافیتي سیستم له کمزورۍ او په تنفسي ناروغیو اخته کېدو سره مخ کیږي. او د دې سازمان په وینا آن ساده ناروغۍ هم ورته مرګونې تمامېدای سي. د دې سازمان په بل راپور کې چې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې خپور شوی و، د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د بیپولي ډاکټرانو د ټیمونو له قوله ویل شوی و چې د دې ایالت نارینه اوس د پولیسو د ځورونې او نیونې ډیر ویریږي، او کله چې کورنۍ خزینه غړي ناروغان سي او روغتیایي مرکزونو ته اړتیا پیدا سي، دوی باید یا نارینه محرم د ساتنې دود مات کړي او یا هم خپل روغتیایي ستونزې وسخمي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر میلادي کال د جولای په 9مه په خپل راپور کې د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو د روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په 2 ځلې له پاکستانه غوښتي وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا بهیر یې ونه دراوه، بلکې لا یې هم چټک کړ. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 12مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو او د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته ظاهراً په خپل هیواد کې په میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR د 2015 کال د ډسمبر په 14مه په یو راپور کې ویلي و چې د دې کال په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنو شویو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو سم راځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځمه په ورځ په ایران کې د مظاهرو له شدت سره هممهال وویل که د ایران چارواکي د خلکو په وژنه پیل وکړي، د دغه هیواد په ضد به جدي اقدام وکړي. ټرمپ له محافظه کاره رادیویي ویاند هیو هویت سره مرکه کې ویلي، ما هغوی یا ایرانی چارواکو ته ویلي که د خلکو په وژنه پیل وکړي هغوی ته به کلکه ضربه ورکړو. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم 2 ځله د ایران حکومت ته د اعتراض کوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله خبرداری ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ماښام د ایران بېلابېل ښارونه په 12مه ورځ د پراخو مظاهرو شاهدان وو. تیره شپه په تهران او د ایران یو شمېر نورو سیمو کې انټرنیټ هم پرې شو. د نیټ بلاکس مرکز چې د نړۍ کې د انټرنیټ سرعت ساری تایید کړي چې تهران کې تیره شپه د انټرنیټ جریان پرچاو شوی دی. پر تهران سربیره له تبریز، اهواز، کرمان، اصفهان، عراق، قائم شهر او یو شمېر نورو ښارونو څخه هم د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. د آزاد اروپا آزادۍ رادیو ایرانی څنګه تر رسیدلې ویډیوګانې خیچې اعتراض کوونکې د علي خامنهای په ګډون د ایرانی چارواکو ضد او د غراز د آزادۍ شعارونه ورکوي. مظاهرې لمړی د بهرنیو اثارو په وړاندې د ایرانی تومانو د بای د ټټېدو له کبله په تهران کې پیل شوې چې ورو ورو یې لمنه نور خارونو او سیمو ته وغځېده او په تاوتریخوالي هم واوښتې. لسګونه کسان پکې وژل او ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو آزادی رادیو ته غوږی. آزادی رادیو زموږ په ویب پاڼه کې د مهال څلور ویش ساعته خبرونه لري. کچیرته غواړئ چې زموږ رادیو په اپلیکیشن کې په اسانه بڼه واورئ نو په خپل موبایل ټلیفونونو کې که هغه آیفون دی او که انډراید کولای شئ چې د آزادی رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. آزادی رادیو څلور ویش ساعته په سرچ یا د پلټنې په ځای کې ولیکئ، تاسو ته به دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کی او بیا به آزادی رادیو په اسانه ډول اوریدلی شئ. رازو د خبرونې وروستي مطلب ته هغه دا چې په افغانستان کې البته په ښارونو کې دننه یو شمیر مېرمنې وایي چې د ښځو حمامونو ته د دوی مخنیوي په ژمي کې د دوی ستونزې ډېرې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ننه یو شمیر مېرمنې وایي له تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنې د هغه رئیسې چې ښځینه حمامونه یې پر وړاندې تړل شوي، له جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ له امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړې دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو ورځو دا چاره وځنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکی او د 12 کلونو نه د کم عمره څلورو ماشومانو مور ده، آزادی راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې د وضعیت د هغې رواني فشارونه ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړې دي.
ګاز تشناب روشن میکنیم،
موږ په تشناب کې ګاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخارۍ نشته، کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلۍ لاندې څملو نو سینه بغت کیږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتی طفلم حمام میدادی خودته هم ګرم ګرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې ښځینه حمامونه هم وتړل. د طالبان حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي، ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسېدونکي صفیا ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډېری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است.
زد زم که تارم که به یو دیر سور کور که ازمان کوام. تشنا به لوی خودی ریخ دهی. زمان رو ماشمان رو ده هم ده امال به زمی که زن منزل هیز نخواهی گی. کلا چه خزینه همامون او ده خلق و لپاره دیر آسان تیاوا. طالبان رو ده همامون رو به ترول و مقل ری رستونز سر مخ کری و. نپوهی که چه خپل شکایت چه تاو چیر تیوسو چه ولی همامون ترول سوی دی.
حمامونه چرا اینا بسته
میکنه؟ دغه صداقونو یو شمیر فعالان هم وایي چې د خزینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې خزو ته یو جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید خزو ته بیرته د حمامونو ته د لاسرسي زمينه برابر شي. لدې ډلې ناهید مسعودی آزادی رادیو ته وویل
در اصل خلاف موضوع های دین شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالی ټینګار کړی او د ایمان برخه ورځي دا د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره یو جدي ستونزه ده. که حمامونه پرانیستي وي، ښځې کولی شي په لږو پیسو خپل حفظ الصحې ته پاملرنه وکړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري، زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د ښه والي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستي وي.
د فاطمه اعتمادی په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. د دوی په خبره دغه وضعیت ورځني فشارونه زیات کړي او د ښځو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیاو اړتیا یې لا ډېره کړې ده.